Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری اسد دریمه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللې دي، خو د هغوی په منځ کې 48,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 22 پورې 15,000 افغانان له خپل خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیې ته اوړي. بل لورته یوه افغان خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوا وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړه، خو وروسته له دې چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړ، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا ثبت کړه. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم پټ ساتل شوی تازه له خپل 18 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نور خپلوان هم ورشي. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې له زده کړو پاتې نجونو ته د زده کړو پروګرامونه جوړ کړي. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې هم دې ټکي ته په اشاره ویلي، د دې لپاره چې د افغانستان د وګړو لویه برخه لیک لوست نشي کولی او له بلې خوا په ډیرو سیمو کې د زده کړو امکانات نشته، دوی سټوډیوګانې جوړې کړې چې له لرې د زده کړو د اړتیا لپاره کولو سره مرسته وشي. ټویټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنګ لري، د ایکس توری په سپین رنګ کې ښکاري. د ټویټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل، ایکس دلته دی، راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. او د سعودي عربستان الاهلي فوټبال کلب په 359 میلیون ډالر د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن ژرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي چې امباپه ته یې اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن ژرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د اسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن ژرمن کلب په 2010 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاونډ د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بیه وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې. په پاتې شیبو کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، خوراکي مواد او ورسره البسه هر څه.
نن په افغانستان کې د سینګارتونونو د عملی بندېدو لومړۍ ورځ ده. سینګارګری وایي،
نو موږ څه وکړو؟ نو 40 کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس موږ بیکاره شو، په کور کې څه وکړو؟
له وچکالی او نور ستونزو سره سره کندهار کې د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی. بنوال وایي،
انګور مو ډیر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړیږي.
زه روانې یم او ماته داسې یو غږ وشي چې یعنې ګوډی یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي.
نور راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سار موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لزګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو وړاندوینه شوې. تفصیل له اجمل اناور.
د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دی وسیته ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنې مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنې مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو لامل په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ د 55 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړیدو او د 455 سارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوس، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلي، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې. چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلی کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه سرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې لمرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي. او په دریم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې ورستوي سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په ورستوي کلونو کې نړیوال اقليمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو لمنځتل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادی کول د دې سبب شوی چې موسمي سیلابونه تر پوخا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکو ډاکټر نجیب الله سدید ازادي رادیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لمړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلې څاروي خوش کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمه ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولای شي چې ځان له خطر نه وباسي، او کله چې دوی تللې وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلق بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلې دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نسی. دا ځکه چې هغه تعدابونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي، او کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدابونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونا ولمبيږي او بیا بل خطر پېښ کی.
د دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړیدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې شورا مرستیال سوریا صبیر پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل په اسلام آباد کې د افغان پناهغښتونکو ځان وژنه خي چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوالو او پناهغښتونکو له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری او غه هیوادونه چې افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنه ترې کړې ژر تر ژره د پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیال سوریا صبیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت اندېښنې وړ وباله او لټولو حقوق هیوادونو څخه چې د پناهغښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دی وغوښتل چې د پناهغښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسیدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسیږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناهغښتون کې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د اسنادو د نه تمدید، د پولیسو د زورونې، اقتصادي او نور ستونزو لامل پر رواني تکلیفونو اخته شوی. د تیر چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅکی په نوم یو افغان پناهغښتون کې په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل، اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناهغښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناهغښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درې میزان وژنې شاهدان و نو وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناهغښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناهغښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤولانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناهغښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسیدنې له امله اعتراض کړی وو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناهغښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د زمری دریمه په کابل ولایتونو کې د طالبانو د یو حکم په اساس د خزینه سنگارتنونو د بندیدو وروستۍ مهلت پای ته رسیدلی او دا سنگارتنونه سر لننه بند شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ورکړل شوي فرمان په اساس سنگارګری باید سر لننه خپل کاروبار بند کړي. یو شمیر سنگارګری وایي چې دوی بیکاره شوي او د طالبانو حکومت ورته د بوختیا او بدیل لارې چارې نه دي لرلي. تفصیل به دی راپور کې اور.
هر شبی که میخواستم سرم پایین قد بذارم راحت آرام بخوابم اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ای گپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
ندا د کابل په نوي ښار کې د یو سنگارتون خاوند ده. که څه هم ندا د ډیرو مرد نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سنگارتون کې له غو سنگار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې یې له ډیرو هیلو سره سنگارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سنگارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سنگارتون معنوي ارزښت درلود، همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سنگارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خفه یو دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندېږي او د مونږ لاس له دې نه بتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سنگارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دې زیاته کړه
چې کار ونه کړو په سنگارتون کې نو موږ څه شي وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت موږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس موږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیه تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنې د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سنگارګرو د وزارت سپارښتنې نه وي عملي کړي، خو یو شمېر سنگارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سنگار سالونونه یې تړلي دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
خبری مجلې ته غوږ یې د کندهار انګورو سکال خ حاصل ورکړی دی، خو بنوال وایي باید مارکیټ ورته پیدا شي. دوی وایي چې دا مهال یوازې پاکستان او هند صادرات لري، خو وایي چې دغه بازارونه باید پراخ شي تر څو ښه ګټه وټه ولري. تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی پر راپور کې اورو.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نور دولتو ته لاړ شي، موږ نه غواړو مخته ولاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي، موږ خو نو چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واستي وایي چې را سره وایستي نه دی. موږ ارزای تاسو هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتل چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو داسې په سر نو ساتل چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ ارزای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
شاش کا موږ اصلات یې سوي دی. انګور موږ ډیر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یادی هوایی دهلیز فعال کړي ترڅو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه وپلوري.
روره انګور سیزن خو شه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ په پاکستان کې ارزانه دي، هغو د ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت څخه مداخله ضرور خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه دا جرې مړې وروره د راجرې پرې بې ځغلې، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه، نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزښت لاس ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د د خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ کړي چې یو به سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو، چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو، چې موږ یو سړه خونه د لې په حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري، له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند له کبله د غلار تړل کیږي، چې لامل یې تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ترسیږي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته راپورونه او تاسو پیغامونه لرو، خو رازو په سر کې دی ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د رواني جولای میاشتې په 13مه په اسلام آباد کې د پاکستان، ازبکستان او طالب چارواکو هغې غونډې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په اړه موافقه پکې وشوه. دا ریل لار به د جوړېدو په صورت کې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس په پام کې ده چې دا پروژه تر 2020 میلادي کال پورې بشپړ شي او تر 2030 پورې به له دې لارې د کال تر 15 میلیون ټنه پورې مال انتقالېدای شي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم ازبکستان له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو او له دې طریقې له پاکستان او تودو اوبو سره د وصلې دو په فکر کې دی. د 2018 په دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د همغه وخت له ولسمشر اشرف غنی سره د دې پروژې د تطبیق موافقه لاسلیک کړه. له دې یو کال وروسته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان، روسیه او قزاقستان د ریل لارو د ادارو رئیسانو پر دې پروژې موافقه وکړه او د 2013 په پای کې په تاشکند کې په دې غونډه وکړه چې له مزار شریف څخه تر پېښور پورې ریل لار څنګه جوړ شي. خو دا پروژه په بیلابیلو دلایلو وځنډېده. یو دلیل یې دا و چې د 2020 په اگست کې طالبان واک ته ورسېدل. د رواني جولای په 19مه د ازبکستان ولسمشر د سعودي عربستان په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې د خلیج د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دې پروژه کې برخه واخلي، ځکه چې دا پروژه منځنۍ اسیا د خلیج د سیمې له هیوادونو سره وصلوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان سیلونو ته کتنه کړې ده. هغه سیلونه چې له کبله د ورځپاڼې تر خپرېدو پورې د یو دشتنو مړینه او د څلور اویا نورو ټپي کېده تایید شوې وه. انډیپندنت کاږي د دې سیلونو له کبله تر 600 ډېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د افغانستان وروستیو سیلونو په ځانګړي ډول په میدان وردګ ولایت کې ډېر تاوانونه پېښ کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد په خرابت حالت کې دی او بې وزلي په بې ساري ډول زیاته شوې ده، دا ډول سیلونه د افغانانو کړاوونه لا زیاتوي. راپورونه وایي چې سیلونو سلګونه څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز مځکه یې هم ویجاړه کړې ده. تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د افغانستان شاوخوا 15 ولایتونه سختو سیلونو وځپل او د سرو مال ډیر تاوانونه یې واړول.
په کونړ کې معلولان وایي د کورنیو او ټولنې غړو لخوا ورته د ګوډ شل شوټ روند او نورو ناهیله کوونکو نومونو اخیستو په تنګ کړي دي او وایي چې د ټولنې له دغو نادودو ډیر کړيږي. دا چې دغه معلولان نورې کومې دردونکې کیسې لري تفصیل به خپل خبري علاوه.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډیرې خزي ماشومان ځوانان او عمر خوړلي له خپل خوګو اندامونو به برخي کړي او اوس لستون زډک د معلولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پریږدي او د کورنیو د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې پخه بیلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانه معلومات د سیو غږ شو چې نه ګډې یا د سی بل خوري ورته وي بيړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هلکېږي او بس د دې خبره مو په حاوی وشو دا چې چا تاسو پک سپور نومونه نه است دي او معلومات ته دا مو خلکو پسترګه وکړل شي.
دا یوازې لاله ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابیا له هغه وړاندې خپل په خبیللې وایي یبه د معلولیت ستونزې کړوي او بل ور سره د ټولنې لوخا کې دونکې ناسم چلن پتنګ کړی ده. په وینا چې همدی ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګډون منی کړی ده.
یو معلول خور په کوچل روانه کې په سرګ روانه خلک ورته ول غړ کې غک چې غړي ک یو روز لاړه ک بل روز لاړه یو نن پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سل سنگار او سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپکی هغه غړ لري چوچې دلار شوچې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلې شي او نه کنا شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم ولولې ما سبا دغه بچي مالول کی بیا موږ په سبي زی خبره بیا زی غک بیا ته مالول باندې ونشي.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهي له خاوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړه دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته م پوهاوي وکړي سو دوی لیا دو کړون کو نمونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وای اسلام خپل پیروان ته لمعلول او کمزور کسانو سره د مرستې او همکاري لارښوونه کړي او یو بل ته لبد نمونو خستلو منی کړی دي. مولوی نجیب الله حق یار
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید داغه اسی فزیر خلکو چاغې مریضان دي مثلا ناغې معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړيږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسولین سما شولږی خپل بصری خیری عثمان نیمه زما روان د دولت د ځای څخه د کومه چې چاله مو ته د خپل استعمال او نو څه وی چې ټول څه تر باسه خلګ ټول کارونه وځ کلاک دي تر باندې موږ د وبو وری د تر باندې څه 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 نه څه راځي نو څه ټولان د لا داتا او ځونی د مسره کومه څه چې مو سره تر باندې د جوړ کې موږ وبو راټول خلګ د بدر سره شالي مالی ناشتا ټول څه باسه د دې زمیدې چې لا د طالبان مو شره ماخې ځاټه ماخې دا خواهش می ده که مصر کمک کنید در ملت سره. السلام علیکم و طول آوردین کنید.
السلام علیکم د ازادی کارکون کته خبر کوم د مسلم باغ د کیم زخه ناغتار زاغت مجید کلونه چی دی دا پدی چی اردو کل شروع سی دا اردو کل مزد معلمانو نو سر از مز معلمان در سر اشنا نگیره دی اردو سر نو لدی نسیار لسر غدایی لکون چی در مز کلو تا دی در اردو معلمان دایی دی ورس اردو از دی از مز اشنا چی دی اغا طول از اغا چی بی تعلیم پاتر طول از اغا چی در این میدان در سر جید در سر جید ما یو الک دی کاغذ دار چې دبست سره چې پښتنه دی کوم یو شی هم نه ده ځنه دا هر څه چې نه دی راغلی چې نه ول سره پیږي پیږي نو په خپل دوونه یې سره راغلی او اسنای دغه سره سره خلاصي او خدای دې معلمان خپل ورځي نه ځنه ول بل ته جا څنګه تعلیم وروشي نو دا له مصر وکي ډیر مننه او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ موږ په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو او ستاسو په همدې خپلو پیغامونو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم اوس مې همکار احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي